څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت چې برساسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي شې چاري د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي تر خبرونو وروسته په دې اړه د حکومت او طالبانو نظر در سره شریکو خبرونه سالم محمد سالی اوروي
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن دی. په کابل کې د شپږیزی لیګ سیالۍ روانې دي. په جنوبي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادرین نن د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تیرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یویشت کسیز پلاوی بله غړی فوزیه کوفی وایي چې دوی پر بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي.
قرار به ای شد که امروز
پریکړه وشو چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو لوریو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پر ورځ په قطر کې پیل شوې. د دولت پلاوی هڅه کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې د اوربند موضوع شاملوي، خو ویل کېږي چې د طالبانو هیات غواړي چې تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث وکړي چې د بحثونو په نتیجه کې پر اوربند صلاح وسي. په ننګرهار کې نه څرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد په ډزو وواژه. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار له خوږیاڼۍ ولسوالۍ څخه دندې ته روان و.
ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار اووه بجې خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې کله چې له خپل کور څخه د دندې په لور راتلو د ناڅرګندو کسانو لخوا پاشل رسول شوی دی.
آدم خانم لا تړل دوه کلونو د ننګرهار د پانتون د ژبو او ادبیاتو پانزي استاد و. د دې وجنې مسولیت چانه دی منلې. د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پرې 15 کلن انجلۍ د او کسانو لخوا جنسي تیری شوی. د بلخ د شوزو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې انجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کل مخ کې یو پاخه سړی ته واده شوی و، د دې سړی 5 زامونو او 2 زمانو جنسي تیری کړی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسانی ولسوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبې کې بند امیر شامارانو مسینا کاتالانو لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. په کابل کې د روانې لوبې ګټونکي به پای لوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دواړو لوبډلو لپاره. شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په 6 سپتمبر پیل شوې وي او تر 14 نیټې به دوام وکړي چې په دې کې ډېر لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس کړی دی.
د کابل بازانو لوبډله چې لمخ کې تونېدل پیلوب یا فاینل مسابقې ته چې سبا ته پلان سوی لار عمومي. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتیری پرون په مکین سیمه کې په ګزمه بوخت و چې پر موټر یې چودنه وسوه. تر پیښې وروسته په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل شوي خو تر اوسه څوک نیول شوي نه دي. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنۍ کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 10% زیاته شوې او د واکسین ورځنۍ پوشش هغه حد ته رقم شوی چې په 1990 کلونو کې و. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوالې روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1.1 میلیونه زیات کسان روغ شوي دي. او د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یونسکو وایي سږ کال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې شوي دي. دغې ادارې پرون په یو راپور کې وویل له جنوري تر جون میاشتې لږ تر لږه په 1 مظاهرو کې د هیوادونو امنیتي ځواکونو د خبریالانو له حقونو سرغړونه کړې ده. د یونسکو په وینا لږ تر لږه په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې بد چلند، د دوی نیول کېدل او په وړاندې فزیکي زور زیاتی هم زیات شوی دی. یونسکو وایي له 2015 څخه تر 2020 کال پورې لږ تر لږه 10 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصول پر سر په جزئیاتو خبرې کړي.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
د طالبانو یو استاذ وایي
مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي هغه دواړه امیدوارونکې وي.
تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. د غزنی له شار نور هندوان او سکان وتلی دي خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانوم راجا رام دی په شار کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
شزانی منړی پروګرام هم لرو.
خدا چې مو خپل فوکس په منفي نظریات وونکو دا منفي نظریات به هم ورز دمو په مقابل مثبت شي یا که مثبت هم نشي خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغې تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس ډلې له لورې جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلاره پرون وروستۍ شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. په دې تګلاره کې د مذاکراتو پر مهال دواړو لوریو ته اصول ټاکل شوي دي. امید زهیر مل په دې اړه له کابله راپور لري.
د افغان حکومت مرکزی پلاوی نن هم له طالب پلاوی سره غونډه لري او تمه ده پر هغې تګلارې بحثونه وکړي چې د مذاکراتو پر مهال د چال چلند اصولو لپاره جوړه شوې ده. که څه هم تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبې په ورځ پیل کړي وای خو د دې خبرو وړاندې د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرزالعمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی به نن رسمن په خپله غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وای نننۍ غونډه رسمي ده خو یوازې په کې د مذاکراتو پر مهال د جوړ شوي طرز العمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواو د تماس دلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
طالبان هم وایي په پرونی غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او د مذاکراتو پر مهال ویش خبرې شوې. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال عبد الرحمت وسیق ازادي رادیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوي ده چې نن ورځ به د دواړو پلاو د مذاکراتي ټیمونو تر مابین ناسته کیږي او تمه ده چې د ورځې په وروستۍ برخه کې دغه ناسته وسی مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي هغه دواړه امیدوارونکې وي او هله بشونکې وي چې راتلونکي ناشته به هم په شپه ځکه تر سره شي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرګ چپلاوي غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي خو پښتنه دا ده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصول لپاره جوړه شوې تګلاره کې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرګ چپلاوي او همدا ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي خو په دوحه کې د خبرو لمنځه یې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې تګلاره کې د مذاکراتو پر مهال د چال چلن اصول واضح شوي دي. سرچینه زیاتوي تګلاره کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپاره اونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی د مذاکراتو پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل او تر خواهی د مذاکراتو د غونډې اصول د دې طرز العمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبې په ورځ وشوه او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي او د دې کار لپاره یې د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. کچیر دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په وروستۍ کې د هوکړه وکړي د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته به زمينه برابر شي.
بیا هم د افغان سولې پاړه افغان حکومت د سیمه له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیل زاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی ورسره د افغانستان ولسمشۍ ماڼۍ د سیمه هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمه د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سولې او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلی خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبې په ورځ رسمي مذاکرات پیل سي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډېدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی، هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په پا افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
وړاندې د سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو. خو اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې لوی لارې پرانیزي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارڅو ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علماء وایي د وسلوالو طالبانو لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. دا یاد علماء شمیر چې لسګونه تر سیدینن په ترینکوټ شار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغون سی و چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پرشته وضعیت اندېښنه وشودل او په یاد ولسوالۍ کې میش تنکی ماشومان، میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. د غدینی علماو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره د لوی لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماو لړلی مولوی لال جان او مولوی نکی بولا داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کلکم راعین و کلکم مسؤول عن رعیته والامر راع عن رعیته. دا من مسؤلیت دا دی چې خلک تاسانتیاوی روحانی او هم دنیوی برابری کی.
دغه لاری چې دا تړل کیږي د دې شوزو د دې پښینانو څخه ګنا
و شود تا ضرر رسه نه به مریض تا ضرر رسه نه به کشنی تا ضرر رسه نه به پر دوار طرفو بانی در را خوو چه لاری بندول با نیه چه عام خلق پا ما بین که مرکیجی یا دا مریض مریضی پا واجه بانی یا دا لوجی پا واجه بانی طول طرفن سدا غوالو چه دا لاری بندول یعنی پا طول افغانستان که دی دا پر دا مسلمانان پر مخ بانی دا سلکانی لی دا لاری دی لی چه کندیانی و ایتیمان مسلمانان بسر
دا په داسې حال کې د چې له تېرو څه باندې درېو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي، چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغیو له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د وروزګان او کندهار ترمنځ لویه عمومي لاره هم له تېرو ولسو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده، چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
په ترینکوټ کې دیني عالمانو په ورته وخت کې په خپله غونډه کې نن د طالبانو او افغان حکومت له پلاوي چې په قطر کې په خبرو بوختي وغوښتل چې ژر تر ژره روغې جوړې ته ورسیږي او سوله وکړي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه راځي ورور نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلولین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه نه او په دواړو ټیمونو باندې مې راغلې چې زما سوال ومني. راځي نور په افغانستان کې صلح او کې نور په افغانستان کې د وینې توه دې پرې دې ورونه یو بل سره کې نه لوړې جوړې تر اکاش کې بس نور په افغانستان کې دا 2000 کال اوسې چې جنگونه دي. ماشومان هم راځلمین شو، ځلمین هم سنگیر شو، سنگیر هم پدان ارمان مړ شو چې صلح به په افغانستان کې راځي.
زه عبدالواحد لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه دا ده دام غوښتنه ده چې دا خبره د خراب نه شي. دغه خبره په ډیر پاوشاله باندې وکي، نور افغانان سره جوړ کړي، افغانستان نور جوړ کړي، نور د جنگونو بس کړي، نور د ایمانو غم خوري. بس دا ټول نړۍ کې بس غاز او برق استعمالیږي. دلته د افغانستان کې د مالو پاتې شونی خلک سواجي له مجبوریت دي. خلکو له چیرونه له هر مسلمان چیرینه غم ښکاري. بس نور په چیرې کې غم نيستي بدبختی. بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورخصي له افغانستانه.
غایبونیم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمې جنگ والی دي. ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړه په افغانستان کې راولي چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي. ټول مسلمانان به الله پاک ته زاری کوي چې خدای پاک خیر جوړه راولي په افغانستان کې. والسلام له خدای سره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د افغان سولې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي تر 4:30 بجو مخته. یو شمېر سمسونه د ازادي راډیو له هغه اوریدونکو سره چې اس ام اس نه دی راستولی شریکو. له د خړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د روان کال تر پای په افغانستان کې له سباندې 3 میلیونه هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی دی نقدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې مرستو د ویش لومړی برخه د روان میلادي میاشتې په 8 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې ترلاسه کړي د بې وزلو لپاره دا یو غوره ګام بولي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته افغان حکومت سربېره په دغه هیواد کې دننه او بهر یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنۍ سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوري شوی، خو له دې امله ځپل شوی او کورنۍ سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغه مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و، خو د سې شنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره زیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرو کوي. وویل
دغه د نقد پیسو ویش په رات او کابل ښار کې 15000 کورنوي لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي. اما په ټوله کې د کال تر پای د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا لامل د اقتصادي په لواز ځپل شوو کورنوي ته موږ خلکو ته مرسته ورسو.
د خغلی امانی په خبره هر کورنۍ د شپږ زر افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 10000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې پتیلې ده چې روان کال تر پای 1.3 میلیونه خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا 12 میلیونه ډالر د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دی چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هممهاله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غونچګل او لالو دي
نن راغلی یم چې دغلته یو څه کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقده کومکې بس دغلته راغلی یاره به دې چېرته پوره کیږي وروره خو کور کې لس نفره فامیلي لس نفره فامیلي نو چېرته خو بیا یو مشکل پرا پکیږي. مرستې باید زموږ سره زموږ دولت نه تقاضا داسې داسې بېوزله خلکو سره معیوبه خلکو سره باید کومک وسي. د افغانستان خلک ټول جنګ ځپلي دي کورولا ځپلي دي ټول داسې داسې لس روپۍ ته احتیاج دي.
څلور دانې بچیان مې کورونا سوي یا وفات سي څلور درې جوړ خپل هم دا مزدوري کوو روز مزدوري وسه غم نشته کار نشته. خدای دې همت ورکړي چې ویې کړي دا مسلمانانو سره دلته له موږ نه بتر بتر خلک هم شته دلته د جامع کې کونډې دي یتیمان دي سیران دي منګه خو بیا هم الحمدلله لاس په کیم جوړ دی او دا سود ورس پیدا کوي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان چارواکي وایي کابل او هرات ته یزه کلمړی تو برکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرسته په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 340 مثبت پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8000 څخه واوښت. همدا شان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له کورونا ځپلو بېوزلو کورنیو سره تر ژمي پورې مرستې کوي او دغه سازمان وایي چې څه باندې 3 میلیونه کسان به دوی په دې مرستو کې شامل کړي. بیا هم د مرستې یو موضوع د یونان په موریا کمپ کې لور لګیدنې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان سفارت وایي د کمپ کې مشته افغان کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې کمپ کې تیرونه اور ولګید. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی وویل موریا کمپ کې د اور لګیدو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره پوره هڅې روانې دي. امید زهیر مل کابل راپور لري.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کمپ کې د اور لګیدو وروسته د دوی لومړی هڅه دا و چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. خغلی سمدی زیاتوي په لومړي ګام کې د بې سرپرسته ښځو او ماشومانو لاسنیوی شوی دی.
در قدم اول ګروپ های آسیب پذیر
په لومړي ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ و لکه ښځې او ماشومان چې بې سرپرسته و موږ ورسره مرسته کړې ده. 400 ماشومان چې سرپرستان نه درلودل له موریا کمپ څخه یو ښار ته لیږدول شوي دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د ښځو لپاره یو نوی مرکز د همدې کمپ دننه جوړ کړی دی.
د یونان په لیسبوس جزیره کې د کډوالو په یو کمپ موریا کې څو ورځې وړاندې اور ولګید چې زیات مالی او ځاني زیان درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کمپ کې نږدې 2000 کډوالو سیږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کمپ کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو. هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نورو ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنې او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډېر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډېر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او آن یو شمېر یې ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربېره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګریوان دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی له شاره سکان او هندوان وتلي دي، خو هلته لا هم د هندوانو یوه کورنۍ پاتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیراتنات د ساتونکو راجرام.
زما نوم راجرام دی، په شارې کونا کې د بابا پیراتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندستان ته کډه سوې دي. دا روان لمریزې میاشتې په شپاړسمه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې دغه لژکیو یو سل پنځوس کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه سوې دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا دوه سوه پنځوس سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه، چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنیو شمیر یویشت ته راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر څلوېښت کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې، په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې چې تللي دي یا وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینو سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به دې موږ کور ته راکړلې، موږ ښځې به دې کر ورکړلې. ښه ژوند مو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون والوو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وي.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیا دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي، زیات پسې خپه یو. نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې دوه سوه افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمیده نظری له کلات پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید نور طالبانو ته امتیازات ورنکړي، که څه امتیاز ورکوي په مقابل کې امتیاز ترې ترلاسه کړي. بشیر حبیبزی لازر ولسوالۍ لیکلي دي که خدای کول افغانستان ته به تلپاتې سوله راشي. اتل زابل لیکي طالبان باید پوه شي چې اسلام یوازې په امارت پورې محدود نه دی، په هر راز حکومت کې اسلام پلی کېدای شي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي دي افغان حکومت او طالبان باید پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند بشي د سولې خبرې به ژر نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اوربند نه کوي، دا د دې معنی ده چې دوی سوله نه غواړي. حشمت الله همت له لغمان لیکي له دواړو لورو غواړو چې توافق ته ورسېږي، فرصت نه ضایع کوي. حکمت حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر اسبلی سمس کلی کلی افغان چارواکی او طالبان باید له بهانو تیر شي سول وکړي. حمیده غنمرنګ لغزنی لیکي د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو بریدونه پر دې دلالت کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. مسپا عدل له کونړ لیکلی دی له حکومت او طالبانو غواړم چې پر دې مظلوم ملت رحم وکړي، نور د نورو په اشارو څه ونه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید د بین الافغاني خبرو کې د پاکستان ګټې په نظر کې ونه نیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په پاتې برخه د خبرونه کې د ګوړیا چر تفریح پروګرام هم لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری نن په یو ټویټ کې ویلي د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تیرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد ادم خان ملاتړ په ډزو وواژه. چارواکي وایي چې په دې تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د بلخ د ښځو چارو رئیس وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری سوی دی. د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې مشکوک کسان نیول سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبه کې نن بندې امیر شمارانو مس عینک اتلانو لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکئ. په جنوبي وزیرستان کې پر یوه پوځي موټر په بمی چاودنه کې پرون یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل سوي دي. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس اوبه په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنای کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سږکال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي پیښې خورا زیاتې سوي دي. یونسکو وایي چې له 2015 څخه تر 2020 میلادي کال پورې لږ تر لږه 10 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل سوي دي.
مخکې تر دې چې شزا نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو، سپورټي خبرونه لرو. ناجا ساپې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د ختینه فوټبال لیگ په پایلوبه کې به سنگر او عدالت لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو د فوټبال لیگ پایلوبه به سبا د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شي. د نوموړي په خبره وروسته لوبه د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ تیره ورځ ترسره شوه چې عدالت ټیم دوه د یو په وړاندې استقلال لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. په هرات کې د بسکټبال د غور لیگ سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او تخنیکی مدیر ضیا الحق زیان ازادي راډیو ته وویل چې په یاد لوبو کې 10 ټیمونه برخه لري. د غلی ضیا په خبره دغه لوبې د شهید اونۍ په مناسبت ترسره کیږي. یاد لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې لوبو وروسته به د ښځینه او غوره لیگ سیالۍ پیل شي. د هرات د ورزشي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کورونا وایرس له امله تر قرنطین وروسته دا څلورمه لوبه ده چې ترسره کیږي. او د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې او اسپانوي کلب بارسلونا تکړه لوبغاړی لیونل میسي د نړۍ دریم میلیاردر ورزشکار وټاکل شو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر بنسټ میسي په نړیواله کچه دویم ورزشکار شو چې خپله شخصي پانګه یو میلیارد ډالر ته رسیږي. 33 کلن لیونل میسي په داسې حال کې د نړۍ دویم ورزشکار میلیاردر کیږي چې څو اونۍ مخکې له بارسلونا لوبډلې څخه د جلا کېدو خبره کړې وه، خو وروسته یې په یو مرکه کې بیرته خپله دا پریکړه واخیستله.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
نیمه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست د دې ونی د خبرونه موضوع م دی و مخخي خزي ژوند ته کتنه ده افغاني میرمنې د کور د چارو سربیره په مسلکی او نظامی برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړی دي خو فعالیتونه په ټولنه کې لستایلو او نیوکو سره مخ شوی دي دی وینجلی یا خزي کار او فعالیت په افغاني ټولنه کې څومره د عامو خلکو ملاتړ لزان سره لري
مونږ ته اصلي هدف دا ده چې دا مونږ ته کار وکړي افغانستان د سیو سړی ترته لري مونږ ته دا هدا ایمونږ هدف دا ده چې مونږ پرمختګ وکړو دلته سولې راشي او دلته اصلاحات راشي
د خزو شتون او فعالیت په افغاني ټولنه کې څومره اړتیا ده او څومره مثبت پایلې بل ځان سره ولري
ډیر مثبت رول لري راغند رول لري او کولای شي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اته نه یوازې خپل د کورنۍ ژوند ته تغیر ورکړي بلکې کولای شي په ټولنه کې مثبت تغیرات رامنځته کړي
افغانی خزی لخپلو فعالیتونو او مبارزو څومره خوشحالي او راضی دي
زه د خپل مبارزې د پایلې مګا د نتیجې نه خوشاله یم راضی یم خو زه په دغه اکتفا نه کوم چې تر همدغه حد پورې ادامه ورکم زه غواړم چې نور هم مبارزې ته دوام ورکم تر هغو چې آخرین نفس میوي
دا ټولې پوښتنې به مو په همدې خپرونه کې ځواب شي د خپرونه زموږ همکاري وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو
افغانستان کې تل خځې او نجونې د خپلو نارینه وو سره یو ځای د کور او د سارا په کارونو کې مرسته کړې ده لکه بزګری بڼوالی شپنی او آن د جنگ جګړو له میدان هم شاته پاتې شوې نه دي د افغانو میرمنو نمونه د هیواد په تاریخي جګړو کې هم یاد شوې دي لکه ملالۍ میوند چې د میوند بایللې جنگ یې په بریا بدل کړه افغاني میرمنې اوس هم غواړي چې په ټولنه کې خپل فعال ونډه وساتي او له ټولو خندونو او ناخوالو سره مبارزه وکړي زلا زازی هغه افغانه پښتنه پیغله ده چې د نورو افغانو میرمنو په شان یې له ډیرو سختیو سره مبارزه کړې ده اغلې زازی چې په کال 1971 کې په کابل کې زیږیدلې ده او خپل ثانوي زده کړې هم په کابل کې پای ته رسولي اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي محصله ده زلا زازی د خپل خوخي او د افغاني ټولنې د اړتیاو سره سم نظامی زده کړې په ترکیه هیواد کې تر سره کړې دي او غواړي چې د هیواد د امنیت په ښه کولو کې خپل مسولیت ادا کړي هغه د خپل مبارزې او د سختیو غاللو راته داسې وایي
لکه څنګه چې تاسو هم پیګوي مخزه کله چې دی اول دی دوران نه دی مکتب د دوران نوې مې هم مختج مکتب ته مو مقابل نه منفي او مثبت نظریات دي څوک دی مو مکتب تک نه خوشاله دي څوک مو درس نه خوشاله دي څوک نه دي نو داسې د مشکلات دی مو ټولنې کې شتانو خده چې مو خپل فوکس په منفي نظریاتو ونه کو دا منفي نظریات به هم ورز دی مو په مقابل مثبت شي یکه مثبت هم نشي مو باید کوشش وکړ خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو مهمه دی مو هدف ته کزه چې ته په دغه منفي نظریاتو ز خپل انرژي مصرف کوم او دا منفي نظریات ته تشويش وکم یا په ما تاثیر وکي از دوی په باره کې فکر وکم ملي خلک د سي اي ما په مقابل ویلي د سي اي همیشه یم چې منفي هم انرژي ورکوي مثبت هم انرژي ورکوي منفي چې څومره تا نسی چې مثلا تاپ مقابل منفي نظریات زیاتېږي نو ته فکر کوي چې اختیام چې زه یو څوک یم چې ما په باره کې خلک منفي نظرم لري بهتره ده چې مو ټول خپل فوکس په خپل مبارزي وکړو په خپل کار وکړو په خپل فعالیت وکړو زه نشم کولای منفي نظریات ته دومره حد نه غویر کم چې زه د خپل کار ژوند نه پاتشم نو دا نه دی ما شخصي په ژوند ته غیز لري نه دی ما په کاري ژوند نه غیز لري
زلا زازی مبارزه د ټولو خزو لپاره اړینه او د بریا لار بولی په خپل مبارزو ټینګار کوي او د خپل لاسراوړونو نه خوشاله ده که څه هم ناوړه دودونه په هیواد کې د خزو د پرمختګونو خند بولی زیاتوي چې دا د هر کورنۍ مسولیت دی چې په خپل لونو او خويندو تعلیم او تحصیل وکړي ترڅو په ټولنه کې ناوړه دودونه لمنځه لاړ شي او د پوهې ډیوه په هر کور کې روښانه وي
یو انسان د پیدایښت نه کله چې هغه تولد شي کله چې هغه پیدا شي نو د همغه قدم نه د مبارزه شروع کیږي کوم یو ورځ نه چې د دنیا ترڅو باید مبارزه وکړي هر څه په مقابل هر شي په مقابل هر قدم په مقابل باید مبارزه ولري چې دای وکړي شي ځان ته آینده کې یو څه جوړ کړي یا ځان یا آینده دای وکړی شي پیشرفت وکړي، دای مخ ته لاړ شي پرمختګ وکړي. هغه څوک چې مبارزه نه کوي، هغه څوک چې د شي په مقابل دریږي نه یا د شي په مقابل استادګي نشي کولای، نو هغه انسان نشي کولای وایي چې هغه یو ژوندی انسان دی، بلکې هغه ته مړ خطاب کولای شي. ځکه هر انسان ډیر داسې شیان دي چې موږ مبارزه ونو کو هغه هیڅ نشي ترلاسه کولای. نو زه وایم چې د موږ قدم اول د ژوند اولین قدمونو نه یوې ښځې په دغې افغاني ټولنې کې مبارزه شروع ده تر آخرین نفسه پورې چې وباسي. موانع ډیر زیات وو، موانع ما ته، موانع نور مېرمنو ته، د مو ټولنه خو تاسو ته معلومه ده چې پښتانه ټولنه ده، او بل مو داسې بعضې دودونه او بعضې کلتورونه د ښځو په مقابل لرو دغې نرواکې ټولنه کې چې رښتیا هغه دودونه اول مو ته ډیر زیات موانع شوي دي د مو فعالیتونو مخکې یا د مو هغه کړنو مخکې. نو ښځو ته رښتیا هم ډیر داسې مشکلات شته، خو په دې هیله چې دغه څه دودونه چې دي، دا څه رسم رواج چې مو ته ټاکل شوی دی د افغاني ټولنې د مخې نه، چې ښځو ته بعضې محدودیتونه ورکړل شوي دي، هیله لرم چې دغه محدودیتونه یوه ورځ لرې شي.
د اسلام له نظره اولادونه په خپلو میندو او پلرونو یو هم دا حق لري چې د تعلیم زمینه ورته برابره کړي. په خاصه توګه میندې یې د اولادو په سمه روزنه کې مسؤولې بللې دي. د زلا زازی مور سپیڅلې زازی هم خپل دغه مسولیت د خپل اولادو په وړاندې تر سره کړي. اغلی سپیڅلې زازی خپل اولادونه د تعلیم او تحصیل ترڅنګ په هیوادنۍ مینې سمبال روزلې دي. سپیڅلې زازی د خپل لور زلا زازی په اړه راته داسې وایي.
زلا یو با استعداد او لایق جلی ده، په درس او په زده کړو کې هم ډیره با استعداده ده، کوشش کوي، او په دې په اخلاقو کې، یعنی زه واقعا زلا نه ډیره زیاته راضی یم، ځکه زه داسې فکر نه کوم چې زلا د ما لور ده. زه داسې فکر کوم چې زلا د ما لور، ملګری، او د ما یوه ډیره نږدې دوست هم ده. د کور په کارونو کې زلا هم موږ سره حصه اخلي، او د کور کارونه موږ سره کله چې په کور کې وي او وظیفې ته تللې نه وي، نو د کور په کارونو کې موږ سره مرسته کوي، او زه د زلا نه راضی یم، خوشحاله یم چې د زلا په شان لور لرم.
رڼا زازی د زلا زازی خور ده چې د کورنۍ ژوند سربیره د خپل خور سره په هر ډګر کې ملګری ده. هغې هم له زلا سره یو ځای په ترکیه کې نظامي زده کړې کړې دي. رڼا زازی د زلا زازی کورنۍ برخورد ستایي. زلا په کورنۍ ژوند کې هم یوه ښه خور او ملګری بولي، او په اړه یې راته وایي.
زلا جان، خو موږ ډېر په ویاړو، نه تنها چې د موږ خپل کورنۍ ونې ویاړي، ټول پښتانه او ټوله ټولنه ونې ویاړي، ځکه چې د ښځو لپاره دی د خدمت کولو تصمیم نیولای دی. او بل دا ده چې زلا ډیر ښه خصوصیات لري. زلا اول خو یو ډیر اجتماعي جلکه ده، او د دې هغه خبرې کولی شي یو نفر جذب کړي، یعنی موږ په ټول کور کې مونږ ډیره زیاته ګرانه ده. او دا داسې ده چې فن بیان ډیره ښه ده، د خبرو کولو طرز ډیر قوي ده چې یو نفر کولی شي ډیر ښه جذب کړي. او بل دا ده چې زلا چې کوم هدف ولري، د هغه لاسته راوړلو ته تر آخرین حده پورې تلاش کوي، او هغه اطمان زه په ده باور لرم.
زلا زازی یوه لنډه موده په خوست ولایت کې جنایي آمره وه چې لګڼو نیوکو او ستاینو سره مخ شوې وه. ډېر شمېر کسانو د زلا تک او کار کول په یوه لرې پرته او دودیز ولایت کې د هغې میړانه بولي. ډاکټر عمران تنویر هم د زلا زازی شتون په نظام کې ستایي، او په اړه یې داسې وایي.
د زلا زازی په اړه باندې څه خبرې وکړم. زلا زازی څه ده؟ دولت لپاره، ایمونګ د اورګان لپاره، دا ډیر یو غټ دستاور ده چې موږ دا لرو. موږ ته اصلي هدف دا ده چې دا موږ ته کار وکړي. افغانستان داسې یو سړي ته اړتیا لري، داسې یو کاریګر ته اړتیا لري چې موږ ته کار وکړي. زه چې وکړم چې دا کاري به یا دا مولا به دومره ګیره ولري چې موږ ته کار ونه کړي.
یو شمېر نور کسان بیا د ښځو کار او فعالیت په یوې محدودې ساحې پورې تړلې او محدودو آزادیو سره غواړي. استاد عمران میرزاده چې د یوه خصوصي کورس استاد دی، په زلا زازی نیوکې کوي او په اړه یې زیاتوي.
زلا زازی ښه فعاله مېرمنه ده، ډېر ښه کارونه هم کوي، او ښه بااستعداده مېرمنه ده، تحصیلات هم ښه دي. خو بیا هم مونږه کې اسلام ته وګورو، خپل افغانستان ته وګورو، د حالات ته وګورو، فرهنګ خپل فرهنګ ته وګورو، نو دغه بعضې کارونه د زلازلزای سایلو نه دي نقزوو. کاشکې چې زلازلزای د فرهنګ ته درناوی درلوده او زمينه نو برابر کړي چې خلک ورباندې خبرې کړي وي.
د ښځو او نجونو تعلیم او تحصیل په دا وروستیو اتلسو کلونو کې د پام وړ وو. د پخوا په پرتله اوس کورنیو د خپلو نجونو او هلکانو تعلیم ته زیاته پاملرنه کړې ده. د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د زلازازۍ په اړه یې څه ویلي دي.
زه فریبا امرخیل یم، د میدان وردګ ولایت څخه. زه زلان زازی خور ده. اول مبارکي ورکوم دا منګه ټول خویند ته د افتخار وړ خبر ده چې په دې هیواد کې داسې خویندې هم لرو. په حاله چالاک نه خدا چې په دې مورد کې ورونو سره اوګه په اوګه روانې دي. زه ډیر افتخار کوم په تاسې باندې خورې. خدای همیش کامیاب او موفق لره.
جمال الدین هیوادمل ما له ننګرهار څخه د زلازازی پړه باندې به دومره وایم دا یو قهرمانی ده د هیواد د خزل لپاره، خصوصا ځکه چې خزل ډیره سخت ننګونو سره مخ دي. دوی د خزل لپاره کار وک او خزل ډیره تشویق کړل. ټولی خزل ټولی مندي ټولی خويندې چې هیواد کې ستونزې شته د ټول ګورو.
دا چې د خزو شتون او فعال ونده په افغاني ټولنه کې څومره مثبت پایلې درلودلې شي څه زیری لري نورو خلکو ته، او د دې خزي د پرمختګ لپاره د کورنۍ او ټولنې ملاتړ څومره اړین دی، دا به د ولایتي شورا د پخواني استاد خاطرې اسحاق زینه واورو.
موږ ټول خويندې غواړي که هغه لوستي که هغه نالوستي غواړي چې مثال راسیز دکړو وکړي، کورس بهر کار وکړي، او یا هم په ټول کې پر خپل پښو باندې ودرېږي. دا د هر مېرمن فطرتن دا هیله ده چې زه وکولای سم پر خپل پښو ودرېږم، خپل کورنۍ ته مثال معاش راوړم، خپل ځان خپله وچلوم. بل شکه چې ابتدا د خویندو د مبارزې د پیل لپاره د هغوی کورنۍ ملاتړ ډیر مثبت رول لري، رغند رول لري، او کولای سي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اته نه یوازې چې خپل د کورنۍ ژوند ته به تغییر ورکړي، بلکې کولای سي په ټولنه کې مثبت تغییرات رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د زلازلې زده کړو او فعالیتونو ته ځانګړې شوې و هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګو اوریدونکو سلام، چې سوله په نخرو راځي او کیلار ورته کنده کپاره کړی ده. نن چې یوال ویش را نږدې شي، سبا ته دوه غزه په شات للی وي. خلک یې ډنګر کړل. د خبرونه په پیل کې مو د دروغو له تکتیک خبره وو چې څنګه یو تن ځان د پیسو خاوند کوي.
و سړی قرار دی ورځې پښه غزولي او ناستې، خو لار څه په کار پسې وګرځه؟ له ډېر قرضونه له کوره نه سي وتلی.
خزي ولې مې په زخمونو مالګې جوړوي؟ کم پسې وګرځېدم، کارونه داسې ورک شول لکه انصاف او عدالت چې ورک دی.
خو ته ودرېږه، یو چورت مې وهلی، که خدای وکړي چې کار مې سم شي.
څه چورت یې وهلی دی؟
سر له سبانه اوازه اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتی وم او د وزارت وعده یې را سره وکړه، خو زه په وزارت ور سره وران یم. هغه وایي چې د فواید امی وزیر دی کوم، او زه ورته وایم چې نه، د کلیو د پراختیا وزیر مې که.
دا نو څه د ماشومانو چورت دی؟ او که هسې خلک په ځان پورې خندوي.
ښځې دواړه خبرې دي پکې، یا به ښه ګټه راته وکړي او یا به م ښه د خلکو د خندا شم. زه توکل په خدای، یو څه خو به وشي، هسې هم لوس له اوبو نه ویریږي.
خوښه دې نو.
ته ودرېږه چې زه همدا اوس باران ته ټیلیفون وکړم. انشاءالله چې سبا ته به ټول خلک بې خبر وي.
هغه به یې څنګه خبر کړي؟
مخه کېږه مخه کېږه. وعلیکم السلام، بارانه څنګه یې؟ او شکر دی د تا بچیان ښه دي. خیر یو سی، خیر یو سی. کار تر اوسه خو بیکاره یم، خو انشاءالله چې امید پیدا شوی دی. بس مه پسې ګرځه، یو غټ کار دی
چې معلوم شو خبروم دی.
ویریږم چې څوک خبر نشي، په تا خو باور لرم. خو بیا هم نو چې چاته نه وایې، زه یوازې تا ته به یو وایم. سمه ده، پرون جمهور رئیس ور وغوښته وم د کار لپاره زوروره.
او نو بیا یې ډېره خراب یې راسره وکړه
او ویې ویل چې زه نه وم خبر چې بیکاره یې.
او
بیا یې وویل چې د فایده می وزارت ته مې تعین کړی. ما ورته وویل چې که مې ریښتیا وزیر کوي نو د کلیو د پراختیا وزیر مې کا.
او
بیا نو هغه وویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکم، بیا به تا ته خبر درکم. خو که هغه وزارت ونه شو نو د فایدامی وزارت خو به خامخا کوي.
او
نه پوهیږم چې چا به ور معرفي کړی یم.
او
زه هم حیران یم. خدای د خیر کی، ډیره غټه دنده ده. سمه ده، سمه ده. د خدای په امان، د خدای په امان.
هلو،
وعلیکم سلام. خا خا، وبخه چې ومې نه پیژندې. لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی، نو ته بیا ولې وزیر راته وایې؟ څه وایم نو؟
حتمان، حتمان. ولې نه، په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي درسره کوم یې.
مننه. پیسې که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم.
پوهیږم چې قرض نه دي.
په سترګو. ښه، په مخه دی ښه، په مخه دی ښه.
دا څه حال شو؟
بلې.
ښه ښه، دلاور خانه ته یې؟ خیر یو سی، د تا څه حال دی؟
دا څه وایې؟ خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دی دی راباندې.
ولې به یې رابخې؟
حق دی دی. پام چې دا کار ونه کې، سند درسره وساته. ګوره چې راوی نه لېږي.
هیله کوم وزیر ما راته وایه چې هسې دروغ درته ویلي.
چې زه نه یم خبر نو؟
خدای دې وکړي چې وشي.
ولې نه، هر ډول مرسته به درسره وکم، ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده. همدا اوس دې هم قرضدار یم.
یاره ته خو ډېر زورور سړی.
خیر یو سی، هیله کوم، د خدای په امان.
څه وایې؟
وای قرض مې در بخلی دی او سند یې هم درلیږم چې هماغلته د تا مخې ته یې څیریږي.
لکه چې باران د دروغ خبره په ټولو خلکو ووروله.
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل.
جواب ورکړه.
بلې. وعلیکم سلام. نه، ومې نه پیژندې.
څوک؟
سوداګر یې؟
د څه شي؟
د موټرو، تیلو، وړو او نورو ماشینونو.
شکر دی.
ته څنګه یې؟
د خدای فضل دی.
لا نه یم وزیر شوی، مبارکي مه راکوه.
باور وکه که ټوکې درسره کوم.
څه شی؟
د خپل بانکي حساب شمیره در ولېږم.
د څه لپاره؟
نه نه، هیله کوم، ځان مه پازابوئ، هر څه لرم.
مننه.
پوهیږم چې دوستان خوشحالیږي، خو چې یو ځل مقرر شم بیا.
هسې چا ټوکې درسره کړي دي.
ښه، په سترګو.
د خدای په امان.
د څه ویل؟
د ویل چې د بانکي حساب شمیره دې راولېږه، چې څلوېښت پنځوس زره ډالر در ولېږم، چې ځان ته دې دریشي او نور شیان پې واخلي.
ور ویلېږه، په دغو پیسو به له کوم قاچاقبر سره خارج ته ولاړ شو.
والله چې ښه خبره دې وکړه،
دا چانس باید مس نه کړو.
له چارواکي وروسته به یې اولادونه حکومت کوي، له اولادونو وروسته به یې لمسیان کړوسیان. دا ډول به یې لوټ کړی شته او پیسې هم د قدرت او رایو پشتوانه وي. لکه داسې
ستړی مشه.
خیر وسی، ته خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي.
راوړي مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه خوري.
ښه،
کار چې څنګه شو؟
کار خو کېده خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي.
نو مقرر شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقررېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم. هغوی ویرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دې هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد هم سبا بل سبا مقرر و بوله.
خدای شکر دی، شکر دی خدایه چې همې میړه غټ سړی شو او همې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی سول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو چوکۍ کې کار کوي؟
او لیوانۍ، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټول غټې چوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه ور اچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی، ایلا د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو له غمه خلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نشي لیرې کولی؟
نه،
که بل حکومت هم راشي.
بل حکومت موږ راولو، لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لویږو.
لیونۍ، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کاودیان حکومت کوي.
ښه دی چې لمسۍ مې دې را یاد کړ، د مرګي دې هېر شي.
ولې په لمسۍ دې څه سوي؟
هېڅ هم نه دې پرې سوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، تیار به ضرور سوی و.
تمه ورخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چیرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستری اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چیرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړی.
ښځې، چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي. او
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی او زه یاسمین حکمت. که موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4. Thank you.
نشته تجره زخم بیکاری شوام رو سوانا پیاری در رغ دو امید می نشته تجره زخم بیکاری شوام رو سوانا پیاری پدر زخمی تو ری بلا پڑلی اما تدر زخمی کاری شوم رسوانا پیاری پدر زخمی تو ری بلا پڑلی اما تدر زخمی کاری شوم رسوانا پیاری تو دستر گے کماری در تکرم نالا جاری ددڑا زخم بیکاری شوم رو سواتا بیاری